در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې حکومت او د سولې عالی شورا وي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې موافقه وروسته له هغې لاسلیک کیږي چې د ټولو اړخونو نظرونه او دریځونه سره یو کړي. د هلمند امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ په دې اړه تفصیلي رپورت په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو د نظریاتو ترخیصلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت امنیت قمندان جنرال جوړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي او راپورنوي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې عالی شورا منشي ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي. لدی مخکې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقې لاسلیک د حکومت د اړخ ته مخالفت لکوله ځندول شوې ده. خو د سولې د شورا منشي ویان خاغله مظفری وایي چې اجرایی ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه ده کړې. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه او نهایی شوی. خو خاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت و نه خوت. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. جنرال زاهد د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ووشل شو او مړی د وږي په درویشتمه نیټه د کابل د دې سب ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ترڅ کې پوځي پریډ هم ترسره شو ولسمشر اشرف غنی او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت باتی څنګه په خبر پانه کې ویلي چې د یو څلوي خلن جنرال زاهد فاتحه د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ او ولسون لوخه نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې اخیستل کیږي. او افغان حکومت دا غوډه ځینی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. د افغانستان د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندوی هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو لکه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او نورو لخوا به د 2 میلیارد ډالر ژمنې ترلاسه کړي او له 15 تر 16 میلیارد ډالر پر باید خصوصي شرکتونو پانګونه ته پټه ماوي. خاخلی عثماني زیاته کړه چې د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه ته وهڅوي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونه د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پراختیايي پرمختیايي ادارې یا USAID او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوې ده نن پای ته رسیدي. راپورنوی د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوی او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسي ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکۍ څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدویوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بری خبر ورکړ.
хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли.
وړم د خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او مدني حرکت سره رای ورکړي. دوی به زیات شمیر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لري چې ووایي زموږ ګوند ګټلی ده. د رایو نتایج چې پرون ناوخته د ټول پښتنې د دولتي ادارې لخوا خپاره شول ښیي چې دریو نورو لویو ګوندونو د روسي پولیسي جرګه کې یا دوما کې خپلې څوکۍ ساتلې دي. د روسي لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په درېم مقام کې راغلی دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د راپور له مخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایط لرونکو په سلو کې 9 کسانو ګډون کړی او په داسې حال کې چې په 2011 کال کې دا رقم 50% کې و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ای آر ڈی ټلویزیون خپاره کړل خي چې د جرمنی لپاره بدیل ګوند د بلن په ایالتي اسمبلی کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. څارونکو وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمنی د دروازو د پرانیستل له کبله په خلکو کې د میرمن میرکل د ملاتړ د کمیدو څرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج همداراز د پښتني رابرتیره کوي چې آیا میرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکولای شي چې ځان د جرمنی د صدر اعظم مقام ته کاندید کړي کنه. سپینه ماړی وایي ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وګوري. د کتنننن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لول کې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د اصل لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن رودوس پرون وویل دواړه مشران په خپل لیدنه کې د داعش پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبرې وکړي. متحده ایالاتو د روان میاشتې په پیل کې 400 اضافي سرتیري په داسې حال کې عراق ته واستول چې عراقي ځواکونه پر موصل ښار د تهاجمي حملو لپاره تیاری پیل کړی دی. د داعش وسلوالو په 2014 کال کې پر موصل ښار ولکه ټینګه او دا په عراق کې د دې ډلې وروستۍ لویه قرارګاه ده. او د امریکا د مینوستا د ایالت پولیس وایي یو سړی اته کسان په یو بازار کې په چاقو سره ټپیان کړ. پولیس وایي برید کوونکی چې د خصوصي شرکت د امنیتي کارکونکو یونیفورم یې اغوسته و د شمالي مینوستا په یو سرپټي بازار کې لګ تر لګه اته کسان په چاقو وهل او ټپیان کړل. پولیس وایي دا برید وړم ورځ په سن کلاود خیر کې وشو. خبر زیاتوي چې برید کوونکې د پولیس په ډزو وشل شو. د سن کلاود د پولیسو قمندان بیلیر اندرسن وویل دوی ته معلومه شوې ده چې برید کوونکې پر یو تن له حملې مخکې له هغه پوښتري و چې آیا مسلمان دی که نه. خو اندرسن دا یو تروریستي برید ونه باله او وی ویل چې د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سوریا علي شورا وی له حزب اسلامي سره د موافقې د لاسلیک لپاره باید د ټولو اړخونو نظرونه واخیستل شي.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په حق له ویل شي انسان لا چې دا توافق د دوه خلکو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي ان شاء الله.
افغان حکومت په دوبی کې د یو کانفرنس په ترڅ کې نړیواله کمپنۍ هڅوي چې د افغانستان د نشي په سکتور کې برخه واخلي. جمهوری ریاست وی داعش یو ګډ ګواښ دی او باید په سیمه ییزه توګه د دې ګواښ پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د نور رپورټونو سربیره د هلمند د وضعیت او دا چې د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري او په هلمند کې وضعیت څنګه دی د ازادي راډیو مفصل رپورټ اورئ.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي که اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي په خپل صفوف کې فلسفه پات نه کی. خلک مطلق وایي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي.
دا ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونه کې واورئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب اسلامي سرچینو مخکې له دې اجرایي ریاست ته د څرګند اشاره پترس کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړې نه غواړي د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایي ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تمه دا و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي. خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پرمخ ځي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او د حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري. او په راتلونکو نږدې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله وویل شي، انشاءالله چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپل اصلي رقیب ډلې ته ګوته ونیوله او ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړې له دې وسلواله مخالف ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څومره د مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقه د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلی کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځندېدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان خغلی مظفری وویل اجرایي ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او دغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول اړخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوه، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ ویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې کڅوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مواردل چې د سولې علي شوراوي د ټولو اړخونو د نظرونو له اخستلو وروسته به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس وله یا په لاس وله
وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه تاسیزم غغل ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د هغ کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د دې دورځنی کانفرنس سر لیک دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبی کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارډ ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15 او 16 میلیارډ ډالر ترمنز د خصوصي شرکتونو پنګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وای چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوې دي. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کټ ما کومک میکنن کشورات جاست نو که 32
امریکا جرمنی او 23 شنور مرستندوی هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلی او اوس محل کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې په سلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوه ده او په سلو کې د پاتې څلوېخت یا 50 برخه لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدرس پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز، د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړي. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پنګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. کله افغانستان شرکت مشتریان یاست، اتسو اتنیو شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د هلمند د امنیتي وضعیت پړه مفصل ریپورت مهروي اوس له نوریاس نوري اورچه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورسپانې په وینا اوباما یو انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزه ته کاری لومړیتوب ورکړي. هغه همدارز ویلی و چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلی اوباما دا هم ویلی و چې دوامدار سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو د مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده دغو اهدافو ته رسیدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالی ورکوونکو څخه باندې 800 میلیارد ډالر لګیدلی دي. د ورسپانې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورسپانې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوري، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی، د هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپل ولکټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ګورسپانې د بارک اوباما د ادارې دی ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خلیل کلی چې ویلی دی داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دی وکولی شي په نږدې راتلونکو کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او کنه. پاکستان ټوډی ورسپانې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورسپانې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 2000 حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځ پانی د مشرف له قول لیکلی چې ویلی دی هند تیار دی چې خپل هوایی اډې امریکا ته ورکړي. حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه و ورکړي چې د دې هیواد له هوایی اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
افغان حکومت وی د داعش ګواخ یو مشترک تهدید دی او باید د سیمې په سطح د دې پر وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهوری ریاست ویان د یکشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورسیو کې افغان ځواکونو داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش د شتون د روسیې لپاره مهم او جدی ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري. خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د مرختیا وزارت وایي چې په هیواد کې تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي پر وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځان وژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځان وژنو د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځان وژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ د عرف او عناناتو له کبله د ځان وژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سپی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوزیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره سکه ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وای چې د امیرختیا وزارت د یشمیر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوی او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بیلابیل عوامل له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د امیرختیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغه مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی وو.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ، د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم. او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم، اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبره شوې ارقام کې ویل شوی چې هر کال یو میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 80 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سباون کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د دې وزارت د پالیسۍ معین احمد جان په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational.
لو اروپا تر امریکا
لغه یو
منتخب
یې حکومت دې نوارې کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه ملوي ګرو مې
کیوسه سابې سې
کې مو راشه متګبش میران
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدلای شئ.
خبریاست د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو ور چارج کې دوه نږدې 0 کیلومتر مزل کولای شي. د فاکس نیوز خبری آژانس د راپور پر اساس دا بس چې کټلست ای 2 نومیږي، پروټیرا کمپنۍ جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 968 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټری په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټ پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي، د بس بیټری په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کیږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په چیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحده ایالاتونو او یو شمیر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقی موټرونه د پټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي. حاضر دمه د برقی موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکی موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقی موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي، چې دې کار خلک هڅولی دي چې برقی موټرو ته مخه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خپرېږي، او په اف ام 100.5 چپه په کابل او لوی خارونو کې د اف ام لاره په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه پیدا کول شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو azadiradio.com خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. اته نیم بجې شوې دي. ل اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو ته نظریات او ترخی سلورو سلاس لیک شي. په پام کې راځي چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندان جنرال زړور زاهد فاتحه نن په جلال آباد کې واخیستل شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. راپورونه وایي چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلي دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند پر روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وکوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوري. د هلمند امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکو چې 95 سلنه جغرافیه د وسلوال ترول کې لاندې بولي، د حکومت او امارت څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد علي استایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو حکومت نظرونه اخیستي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي. په دې اړه پام کړی رپورت ته چې په شګو کې په قدم وهلو سره پیلېږي.
د تیر مریض کال د کوسیا لندې په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتې سولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړ، خو وسلوالو په ډېرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې مریض کال د میزان د میاشتې پر 16 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادلي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغه هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهور ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل شته، په هلمند کې ستونزې شته، ولې هلمند ته توجه هم شته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې نه امنیت، امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره لدی چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکو وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسه وړ نه بولي، او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري، خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس ترڅنګ د ملي اردو د 215 میوند کلور په شمول لږدي 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلور خواو څخه د وسلوالو توپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه او زده یولس میاشت رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې دریمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسیدونکي هر شپه د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو ژغونه اوري. عادي ښاریان او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 160 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بې له امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضع یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات سته نه هغه سیمې چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسه اندېښنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګا سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړیږي ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوس مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بېځای سو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټنګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شو چې کله په دې ولایت کې د لس زره په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران سوي دي؟ په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبري او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې د رارسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه یې خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجودې دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلي ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي کې ونه نیسي دا حالت چې په نسبې لشکرګاه یا په نسبې ښاروالۍ کې پاتې دی. نور د هلمند دا نسبې ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس ته وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي، هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن کې فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادلي او ناوي ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو ورسېدله حکومت د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ خو د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنیو ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لزر پولیسو څخه نږدې 15,000 خیالي دي او ماشینو د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویږي او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجودې خلک اویډک نیسي عملیات نتیجه نه ورکوي ځکه ملي اردو تر ابده سیمې نشي ساتلی او په امنیه قمندانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیه قمندانۍ او سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول ډېره موده کېږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ټول د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشکل ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلور موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د ادبي امن تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. خپل تلیفوني پیغامونه لاند وای په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی د دوی په هکله معلومات لري. د پروګرام په ترڅ کې به یې واورئ. د دې په څنګ کې ډېر نورو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوي عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور مونږ ته رالېږلی دی او د یوه ورک شوي کس په هکله چې ابراهیم نومیږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا پیغام پرېږدم. پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر دی تقریبا چې 18-19 کاله عمر لري او نوم یې ابراهیم خود او کله وایي چې زه د پغمان یم کله وایي چې د پروان یم همدغه سجه وایي کله وایي چې زه قومندان یم او کله وایي چې امیر یم کله وایي چې بادشاه یم خو ګډې وړې خبرې کوي داسې سم ځای معلومیږي نه خو د په وینا باندې د ویلې چې زما نوم ابراهیم ده او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده او د افغانستان بیرغ باندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده که چېرته دا د چا دوست وي څوک په معلومات لري خو دغه نمبر باندې ما ته زنګ وي 0 8 10 66 6 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 10 66 6
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د سراج الدین په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. اول به د پیغام واورو ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
السلام علیکم. موږ سره د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډې موږ سره د 15 کال کېږي 40 موږ سره د چې چا څوک پیدا شو ماماګان وي خورینې وي ترزامنې وي ورونه وي په دې نمبر باندې مونږ ته شمیره ټینګه کوي پنځه څلوېښت کاله کېږي پنځه څلوېښت او که پنځوس کاله کېږي چې مونږ سره دی نو والله بس مونږ سره اړیکه ټینګه کوي دیرات ته دي ترغونډی
گرانو اوریدونکو اوس به زه تاسو ته شمیره ووایم چې دغه ګرانو ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه دی ویلي. د دې تلیفون شمیره ده 0 2 4 8 8 1 2 6. د تلیفون شمیره به یو ری بیا ووایم 0 2 4 8 8 1 2 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غلاز د رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ورسوالیم. زما یو ځای ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 30 کال یا شپږ کال کېږي زیات کم د قندهار او د ګلدک پر لویه لار باندې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته دې ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 5 2 9 8 3. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 0 5 2 9 8 3. والسلام با احترام تل سر سر په ژوندۍ باندې ازادي راځو یو جهانمنانه د ازادي راځو سره چې زموږ پیغامونه ورشي. السلام علیکم.
زه محمد شپه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، 15 کال کې سینه درک شوی دی. که چاته په زه پاکله کوم معلومات یې او یا ورته معلوم یې نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0 0 1 4 9 4 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران میزي، 15 کاله کېږي چې له کوره ترې تم سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي و دغې شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره به یو ځل بیا ششایسته درته تکرار کړم 0 0 5 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په ازار جوند کې کور و، بمعنه پشته دراب د هراتو په کلي کې کور دی، سیف الله نومیز دی، د عبدالحکیم اخونزوی دی. زموږ څخه ورک دا او نادرکه دی، که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 0 0 2 2 8 8 9. بیا شماره تکراروم 0 0 0 2 2 8 8 9.
السلام علیکم. زه عبد الله جان د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما خو قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کوره په هزار جوړ کې وو، پلان میزې د عبد الله حکیم اخونزوی دی. هر څوک چې هغه معلومات لري په دغه شماره کې ژوند کوي 0 0 0 2 2 8 8 9. 0 0 0 2 2 8 8 9.
زما احمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران میږي، 15 کاله کېږي چې له کوره ترې تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمیره دې و موږ ته زنګ ووهي 0 0 پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. یوه پلا بیا خپل شمیره تکراروم، صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
زکر احمد کندهار، زما پلار تقریبا پنځه میاشت کېږي چې د کور نه درک شوی دی، په پښه معیوبه دی، عصبي تکلیف لري او غوږونه یې هم سریږي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم، په هلمند کې پته لګېدلې ده، خو بیا هم سړی وویل چې په هلمند کې دی، سهار هم زما ورور لیدلی دی، بیا هم هغه پته لګېدلې ده هلمند کې دی. د هلمند د خلکو څخه زه په درنه هیله کوم هر چا بیا هم ولیدی په دغه ټلیفون شمېرو کې تماس ونیسي، صفر اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس. یو ځل بیا صفر اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان دا دېرش کاله کېږي چې ورک دي، نمانې ډېر اوسم ماسم حسم قاسم قادر. یو ځل بیا تکراروم، روسم روسم ماسم اسم قاسم قادر. د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دو شپېته اتلس درې سوه شپاړس، صفر اویا دو شپېته اتلس درې سوه شپاړس. هر چا ته که د دې اکله معلومات وي په دغه نمبر دې ټلیفون نه وکړي، خپله سرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
باسس خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګوشن د کړی د نفر نمی ازما زما یو زوی دی د دوه کله کې چې ورک دی پروسه په لوی اختر یو ارزنګ و نه دی ځایم نه دی شو دی. هر سړی چې د ازما د زوی معلومات لري اسماعیل نمی زم د اسماعیل لري چې نو اړه مو لري بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري کمړي کژوندۍ کیدای باندې معلومات لري په دغه شماره دي ځان وي سپر و دوار څلور سپر و پنځه اته دوه نه بل شماره ده سپر و دوار څلور سپر اته درې یو اته څلور.
السلام علیکم، زه فیض محمد د هلمند ولایت نتعالي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زما یو د کاکا زوی دی دولس کال کېږي چې ورک دی، احسان الله دی. د کرزي په اول کال ورک شوی دی، بیا تر دننه پورې یې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان د حتی معلومات وي دی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی زما خپل غږ اوري په هر نامه چې دی مرکان کېږي، ځکه دی خپل په نامه نه خبر. نو دا هر مسلمان ورور دا هیله کوم که د په هکله معلومات دی زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. ما ته دې معلومات راکړي صفر اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت. یار یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه صفر درې نه نه درې نه نه پنځه درې دوه یو. تاسو نه ډېره مننه. السلام علیکم،
زما نوم ادم خان دی، کندهار د ولایت یم. د زوی نوم نور الله دی چې ورک دی، شپږ کاله کېږي د هلمند په ولایت کې ورک دی. هغه ورو ځینې اعلان کوي راته ویل زموږ سره راسره دی په تورخان کې دی، ویل په شپږو بجو تا سره خبره کوي باره یې خطا استم ډول زه ټلیفون در کوم د نه را وکړي باره په شپږو بجو ما ور وکړي. ما چې ور وکړي ټلیفون یې نه پورته کوي، خطا بانې دی. یو زما سره دی، بل زما سره دی. د خدای دپاره د ازادۍ د راډیو ته زه دایي لکوم، ما خطا باسي زما زوی نه راشي. د شي ټلیفون شماره د څنګه د ټلیفون شماره د صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه. یو ور بیا و صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د کندهار ولایت له سایز سره په تماس کې یم. بله زما یو ورور دی چې تقریبا شپږویشت کاله عمر لري، چیرو دوه کالو راهیس څه نه درکه دی. نو نوم یې عبدالستار دی او په مشهوره په هغه علي دی، د شپږویشت کالو دی.
کچیر هر مسلمان ورته په دا اصلي او معلوم دی چیر یو ځای یا بنجی یا دا ځای نو چې ما سره پر دا چې کښې مې راوونی تماس ونی صفر اویا دو دېرش دو اچا دو دېرش شپږ صفر اویا دو دېرش دو اچا شپږ.
سلام علیکم، زه مرزا محمد یم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کړي، که چېرې زما ورور زما آواز اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي، صفر و او صفر څلور دوه پنځه او نه بیا دوه واره یو یو بیا صفر. یو ځل بیا وړاندې کوم، صفر و او صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. السلام
سلام علیکم، اسمت الله یم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د یعقوت په نامه دی، اته کاله کېږي چې نادرکه دی. هر مسلمان ورور که یایدلی یا څوک معلومات لري یا دی په خپله زما آواز اوري په دغه تلیفونونه شمېرې چې ما ته زنګ ووي، صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو دوه درې درې.
السلام علیکم، بشیر لال خبرې کوم، لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ مشل کمر شهیدانو کلی نه. زما د تره زوی ده تاجی ګل، د پلار نوم یې محمد عید. نن نه څلور ورځې مخکې نادرکه شوی ده او رواني عصابي تکلیف هم لري، او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې مونږ سره په دیو شمارو مونږ ته تماس راکړي. صفر واویا درې دېر دریا یا اته سوه شپږ نوي، صفر اووه اووه درې درې اووه درې اته نه شپږ. مننه د ازادۍ راډیو نه، د خدای په امان.
السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ بیداره یاست؟ بله، زما ورور دغه دوه کاله کېږي چې ورک دی. زما نوم محمد دی او د ده نوم عبدالستار دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، د مشر ورور نوم یې عبدالجبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباري دی. که چېرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه پیسوک چې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما ته ټلیفون وکړي، صفر اویا دو دېرش دوه اچا دو دېرش شپږ. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اویا دو دېرش شپږ او دو دېرش دوه اچا دو دېرش شپږ. وسلام.
زه میرزا محمد د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کېږي نادرکه دی، نو موږ ته هېڅ معلومات نشته. زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما نمبر نشر کړي، چې دی که چېرې دا نمبر واورېدی بیا موږ ته زنګ ووي، صفر اووه صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. وسلام.
زه هدایت الله یم د کندهار ولایت، ستا سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست دی په کندهار ولایت کښې ورک شوی دی. د هر مسلمان ورور سره که چېرې دی ورسره یې یو خوا ته تللی، نو د هغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی زموږ سره په دغه شمېره یو ځای کړي، صفر اویا شل څلوېښت درودېرش شپږ. چې د پورې شمېره یو ځل بیا، صفر اویا شل څلوېښت
زابل ولایت څخه اړیکه دي نیولی ده. نوم یې دولت خان دی، د پلار نوم یې جلاد خان دی. زما یو ورور دی پنځو کلو دی، ورک شوی دی دوه کاله کېږي. هېڅ سړک نه معلومېږي، هېڅ نه ده معلوم کار چا پیدا کړی په دغه ښکاره چې زما ته زنګ ووي، صفر اووه سوه درې زره یو اچا.
السلام علیکم، ګلاډی الفت کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. ستا محمد نومېږي، که دی چېرې زموږ آواز اوري او یا دی په خپله زموږ آواز اوري او یا نور خلکو ته معلومات وي، نو لطفا ما ته چې پر صفر اووه سوه شپږ نوي څلور څلوېښت دولس ټلیفون شمیرې باندې تماس ونیسي. ډېر به دې خوشحاله یو. خدای دې آباد ولري. ژوندۍ دې ازادي راډیو.
زما نوم ارون دی، د خیوې ولسوالۍ د عبدالخیل د کلي نه. زما یو ورور دی، دا اوه کاله کېږي چې د کوره وتلی دی او یو مې ورسره خوریا دی. که هر چاته په دې باره کښې معلومات وي، ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، 0 5 1 9 6 9. مننه. ازادي راډیو زنده.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.